السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې زه صفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم نن جمعه ده د تلې 22مه د اکتوبر 14مه لمړی خبرونه د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي ماینونه او ناچاودلي وسیلې د افغانستان خلکو ته جدي خطر پیښوي. د کمیټې پرون پر خپل ټوټر پاڼه ولیکل د سږکال له جنوري څخه په افغانستان کې د ماینونو او ناچاودو وسیلو د چاودنو له کبله د افغانانو مرګ ژوبلې په زیاتېدو دي. د کمیټې په وینا د ماینونو او ناچاودو وسیلو اکثره قربانیان ماشومان دي. د ستر صلیب نړیوالې کمیټې د مرګ ژوبلو د شمیرو له ورکولو پرته ویلي د ناچاودو وسیلو پاکول د ټولو د ژوند لپاره ضروری دي. هغه ښځې چې ټاکل شوې وه په غور کې طالبان سنګسار کړي ځان غرغره کړی. په دې ښځې تور و چې له یوه سړي سره د غور په دولینه ولسوالۍ کې تښتېدلې وه. نارینه پرون د طالبانو له لوري په ډزو وژل شوی او ټاکل شوې وه چې ښځه نن د خلکو په وړاندې سنګسار شي. په غور کې د طالبانو د حکومت د امنیي قومنداني ویاند عبدالرحمن په دې اړه وویل
از لحاظ نبودی
په دولینه ولسوالۍ کې د ښځو د توقف ځای د نشتون له کبله د هغې د ورور په کور کې په ضمانت اوسېده او تحقیقات روان و، خو تېره شپه یې هلته په خپل دستمال ځان غرغره کړی دی.
طالبان وایي دا ښځه او د دوی له لوري اعدام شوي نارینه ودونه کړي وو او مجردان نه وو. د بشري حقونو مدافع ډلې طالبان تورنوي چې تورن کسان عدالت ته له لاسرسي پرته د سهارایي محکمو له لارې په سزا رسوي. د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې عوامل ورځ تر بلې بشري اړتیاوې زیاتوي. پرون پنجشنبه اوچا د ناورین د اثراتو د کمولو د نړیوالې ورځې په اړه په ټویټ کې ټینګار وکړ چې دې مسلې کې سمدستي اقدام مهم دی. اوچا داسې وخت د چاپیریالي عواملو له امله د بشري اړتیاوو د زیاتېدو مسلې ته اشاره کړې چې ژمی را روان دی او ورسره د هوا د ککړتیا او تړلو ستونزو له هغې ډلې ناروغیو اندېښنې زیاتې شوې دي. سوپر کولا شرکت په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د مالی ملاتړ کوونکي سپانسر امتیاز خپل کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاندوی فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کرکټ بورډ په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې لپاره د سوپر کولا څښاک تولیدونکو شرکت د نړیوال جام لپاره د کرکټ ملي لوبډلې د مالی ملاتړ کوونکي حقوق ترلاسه کړل. نو دغه برخه به په مالی برخه کې د افغانستان د کرکټ سره مرستوي.
په نړیوال جام کې د افغانستان لومړۍ مسابقه د اکتوبر په 22مه له انګلستان سره د ترغه مخکې دوه تمریناتي سیالۍ له پاکستان او بنگلاديش سره لري. د جاوزجان ولایت په مرکز شبرغان کې پرون یو ستر کتابتون پرانستل شو. دا کتابتون 15,000 ټوکه علمي، دینی، ادبي، ټولنیز، اقتصادي، تاریخي او سیاسي کتابونه لري. د امریکا حکومت وایي هڅه کوي په ایران کې خلکو ته انټرنیټ برابر کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاندوی جان کربی پرون وویل د امریکا د ټکنالوژۍ صنعت هلې ځلې کوي چې ایرانیانو ته انټرنیټ مهیا کړي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي و د انټرنیټ له یو شمېر کمپنیو څخه یې غوښتي چې د ایران خلکو ته د انټرنیټي خدماتو د وړاندې کولو په اړه د ولسمشر جو بایډن له اجازې ګټه واخلي. د ایران حکومت د مظاهرو او اعتراضونو د مخنیوي لپاره ویب پاڼې بلاکوي او د انټرنیټ سرعت ورو کوي. او د آزادې اروپا ازادي راډیو مشر د قرغزستان له چارواکو غوښتي چې د خبریالانو په وړاندې د شویو ګواښونو پلټنه وکړي. پرون د قرغزستان پلازمینې بشکیک کې یوه ډله خلکو د یو لاریون پر مهال د آزادې اروپا راډیو د قرغزي څانګې آزادتیک راډیو او ځینو نورو رسنیو د دفترونو په تړلو ټینګار وکړ. د المبیک اسرائیلوف په نوم د مظاهرچانو یو تنظیمونکي ګواښ وکړ چې د آزادي راډیو په خبریالانو به تیل واچوي او له زور ور سره کار وکړي. د آزادي اروپا آزادي راډیو عمومي مشر جیمی فلای دغو ګواښونو ته په پام ویلي چې د آزادي راډیو خبریالان له چا نه ویریږي او قرغیزي چارواکي باید د هغو کسانو پلټنه وکړي چې د آزادي راډیو کارکوونکو ته ګواښ کړی. خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. اوس به ورشو د پروگرام معرفی ته. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده ویلي د ټولو وزارتونو لوایح او قوانین خپلو ملایانو ته سپارلی چې وې څېړي.
هغه څه چې غیر شرعي دي او د ولس په ګټه نه دي، ظالمانه حکومونه پکې درج شوي دي، دا ټول ځینې لغوه کوو، خالص شرعي نظام جوړوو.
قانون پوهان له هغې ډلې ډاکټر صلاح الدین سعیدی د ملا هبة الله د دغو خبرو په اړه وایي:
د ملا هبة الله مقام، حیثیت او مرجعیت په قانون کې نه دی تثبیت شوی. دا چې دوی قوانین راغواړي او په خپله خوښه باندې جوړوي، چا ته یې ورکوي، په کوم صلاحیت یې ورکوي، د هغه تشویشونه دي چې د هغه په نتیجه کې به افغانستان دی د بحران سره مواجه کړی دی.
د سیکا یا د آسیا د اعتماد جوړولو او تعامل سرمشریزه پرون د قزاقستان پلازمینې استانی کې وشوه. په افغانستان کې د تروریزم د ګواښ په اړه پکې اندېښنې وښودل شوې او دا هم اوري چې په نورستان کې ښځې له شاخه کارونه ستړي شوي.
دلته ښځې چې ډېر کارونه کوي، لکه د پټي کارونه کوي، دا پټي کارونه چې ډېر مشکل دي، لکه قلبه کول، ایوي کول او واخرې
بل حاصلات چې کله لاسته راشي، مثلا جوار چې غنم چې هغه ژرندې ته وړي اوړه کوي، دا ټول کارونه د ښځو په سر دي. دا ټول کارونه ښځې خو ډېر ستړي دي، دوی شاخه کارونه نه غواړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د طالبانو مشر ملا هبة الله اخونزاده وایي چې د ټولو وزارتونو لوایې او قوانین یې خپلو ملایانو ته سپارلي چې وایي څېړي او که د شریعت خلاف وي هغه لغوه کړي. په داسې حال کې چې د طالبانو رژیم د سختو قیوداتو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخ دی، داسې ښکاري چې هبة الله اخونزاده غواړي پر خلکو نور قیودات او بندیزونه ورزیات کړي. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
د طالبانو مشر ملا هبة الله اخونزاده په یو صوتي پیغام کې ویلي چې د ټولو وزارتونو قوانین او مقررې ورغوښتي چې دینی علماي وڅېړي او هغه حکمونه او قوانین چې غیر اسلامي دي لغوه کړي. د طالبانو مشر چې څېره یې له خلکو پټه ساتل کیږي، په دې پیغام کې وایي کلکه اراده لري چې سل په سلو کې اسلامي نظام جوړ کړي او په دې برخه کې کار پیل کړی دی. دی وایي:
تاسو ته زه اطمینان درکوم، ټول وزارتونه چې دي، د اشرف غنی په اداره کې یا د کرزي په اداره کې یا په دې سل کلمې اداره کې، د ټولو وزارتونو مقررې او لایحې ما راغوښتې دي، هغه مې علماو ته ایښې دي او در نظر یې تېروم. هغه څه چې غیر شرعي دي او د ولس په ګټه نه دي، ظالمانه حکومونه پکې درج شوي دي، دا ټول ځینې لغوه کوو، خالص شرعي نظام جوړوو.
د طالبانو مشر هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي کې به سل په سلو کې اسلامي نظام جوړ کړي. د طالبانو د مشر له څرګندونو داسې ښکاري چې خپل اوسنی حکومت هم پوره اسلامي نظام نه ګڼي، حال دا چې د شریعت په نوم د طالبانو له لوري ځینې سخت قوانین له سختو انتقادونو سره مخامخ شوي دي. د په عین حال کې وویل چې د شریعت په چوکاټ کې او د خلکو د ګټو لپاره به طالبان هڅه وکوي چې له نړۍ سره په تعامل کې وي. له دې چلا د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند افغانستان او سیمه ایز اتصال فرصتونه او ننګونې په نوم کنفرانس ته په پیغام کې ویلي چې دنیاوالو ته وایي چې افغانستان ته د خطر په سترګه نه، بلکې د فرصت په سترګه وګوري او د افغانستان له ستراتیژیک موقعیت څخه د افغانستان ګاونډیو او سیمه ایزو هیوادونو د هوساینې او سوکالۍ لپاره ګټه واخلي. خو دا په داسې حال کې ده چې د سیمې او نړۍ هیوادونه لا هم افغانستان خپل امنیت ته ګواښ کوي او وایي چې اندېښنه لري چې یو وار بیا به دا هیواد د تروریزم پر مرکز بدل شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو مشر ملا هبة الله اخونزاده وایي د ټولو وزارتونو لوایې او قوانین یې خپلو ملایانو ته سپارلي چې وایي څېړي او که د شریعت خلاف وي هغه لغوه کړي. عصمت ساروان په دې موضوع د سیاسي چارو له نظر خاوند صلاح الدین سعیدی سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي: آیا فکر نه کوئ چې ملا هبة الله اخونزاده غواړي د شریعت په نوم نور قیودات وضع کړي؟ د دې کار نتیجه به څه وي؟
دا چې د طالبانو د تحریک مشر د 14-15 میاشتو د تیرېدو نه وروسته اوس دا اقدام کړی دی چې د وزارتونو او د حکومت قوانین باید د تجدید نظر د پاره چې د اسلامي اصولو سره برابر دي کنه دي راوړل شي او په دې کې د علما نظر ورکی. څو خبرې مهمې دي. اول دا کار باید یوه هفته حد اکثر 15 روزو کې شوه وای د طالبانو د حاکمیت راتلونه. او سره د دې چې طالبان مشروعیت نه لري، د ملا هیبت الله مقام د قانون لمخې د دولت داری لمخې مشروعیت نه لري. هیڅ مسلمان د قوانینو د افغانستان کې د قوانینو د اسلام خلاف نه دی، اما د 15-14 میاشتې وخت ضایع ک په افغانستان کې لا قانون حالت وو. او دا خبره منګه د حواله ورزنه کوله په انقلابی شرایطو کې چې طالبان د ټوپک په زور حاکمیت ته راغلل، نورمال غمخار او بدرایت حاکمیتونه او زور واکان یا غڅو چې قدرت رسیږي اعلان کوي چې تمام هغه قوانین چې په دې واد کې شته دي نافذ دي، په استثنا د هغه قوانین چې منګه ملغا کوو. امدا اوسم باید مخکې د دینه چې د خپل نتایج ته ورسیږي دا باید اعلان کړي په دې چې په افغانستان کې اوس لا قانوني ده، تر قوانین ملغا دي، نوې قوانین نشته او دا د منلو وړ نه دي. زه په کلکه په دې باور یم چې د دې دولت تعریف په مورد کې نه سره دقیق نظر نه لري، وطن د مشکلات سره او له قانوني سره مواجه کړی ده.
دیسه په داسې حالاتو کې فکر نه کوي چې په افغانستان کې چیل وشه د فقر دی، د داسې مسایلو په ځای د خلکو ژوند او اقتصاد ته او ډوډۍ ته ډېر پام وشي، دا به د اسلام زیاته لاره وي؟ او که دا چې په کوم وزارت کې په کوم ماده کې څه لیکل شوي دي، دې ته ډېر پام پکار دی؟
د معلوماتو له مخې د ملا هیبۃ الله د طالبانو د مشر د دفتر مصارف د میلیونها افغانۍ دي. په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې خلک وږي دي، ډوډۍ نه لري او بیکاری ده، دا د امیر د اسلام، دا د خلیفه د اسلام داسې حالت د زغملو وړ نه دی، اسلامي نه دی، او په ډیرو مواردو کې د اسلام نه تخلف کړی دی. دا چې په دومره لوړه کچه مصارف راپورونه ورکول کیږي د ملا هیبۃ الله د دفتر نه، دا هغه بی عدالتۍ دي چې نه عمری عدالت ورته ویلی شو نه اسلامی عدالت ویلی شو. او سره دا دی هم د ملا هیبۃ الله مقام، حیثیت او مرجعیت په قانون کې نه ده تثبیت شوی. دا چې دی قوانین راغواړي او په خپل خوخه باندې جوړوي، چاته ورکی په کم صلاحیت ورکی، دا هغه تشویشونه دي چې دا هغه په نتیجه کې به افغانستان دی د بحران سره مواجه کړی دی او مواجه کوي، او زمونږ غبي زوګ دیږي.
د نظر خاوند صلاح الدین سیدی و چې د طالبانو د مشر ملا هیبۃ الله اخندزاده د وروستیو سرګندونو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک. البته ملا هیبۃ الله اخندزاده ویلي چې د دولت د ټولو وزارتونو لوایح او قوانین ورغوښتي، او که د خبره د شریعت خلاف وي لغوه کوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د سیکایا د آسیا د اعتماد جوړولو او تعامل د سرمشریزي برخوالو په افغانستان کې د تروریزم ستونزه تایید کړه، او له ملګرو ملتونو یو وغوښتل چې له طالبانو سره د خبرو لپاره یو نړیواله ډله جوړه کړي. د سیکا شپږمه سرمشریزه پرون د قزاقستان په استانې کې جوړه شوه. تفصیل اسمت ساروان ورکوي.
د قزاقستان په استانې کې د سیکا سرمشریزي برخوالو د افغانستان امنیت او ثبات سیمې او نړۍ ته د تروریزم د نه خپرېدو لپاره مهم وباله. د کنفرانس ته د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وویل افغانستان له ناامنۍ څخه د وتلو لپاره د خبرو اترو له لارې عملي اقداماتو ته اړتیا لري. د دې خبرو هدف د یو داسې پراخ بنسټه حکومت جوړېده وبلله چې نړیوالې شمنې په تېره بیا له ګاونډیانو سره دوه اړخیز تعهدات عملي کړي. د سرمشیزی ته د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف وویل د نړیوالو ستونزو په منځ کې افغانستان هیر شوی دی، نو له همدې کبله ملګرو ملتو ته وړاندیز کوي چې پر افغانستان د خبرو لپاره په نړیواله کچه یوه ډله جوړه کړي چې له طالب چارواکو سره خبرې وکوي. د له طالبانو سره د تعامل په خاطر د همغږو او ګډو تګلارو پیاوړتیا ضروري وبلله. میرزیایف په عین حال کې وویل دې ته اجازه نشي ورکولی چې د تیر وخت غموونکې تجربه تکرار شي او دا هیواد د نړیوال تروریزم پر مرکز بدل شي. طالبانو په افغانستان کې نورو هیوادونو ته د تروریزم خطر رد کړی او په ځلونو یې بریدي چې اجازه نه ورکوي چې له افغانستان څخه د بل هیواد پر ضد کار واخیستل شي. خو د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو نظر خاوند اسحاق اکبر وایي
نړۍ په دغه برخه کې عملي اقداماتو ته متوجه دی، تر څو چې عملي اقدام ونه شي او دغه ترهګرې ډلې له منځه وړل نه شي او یا د دوی فعالیتونه محدود نه شي، نړیوال په دې نه قانع کیږي. اوس خو متاسفانه هغه ډلې ترهګرې ډلې چې کوم په پاکستان کې وي دا ټول افغانستان ته د پاکستان د استخباراتو په مټ راغلی او دلته ځای په ځای شوي دي، که ټي ټي پي دی که داعش دی که القاعده دی که دا نورې ډلې دي.
غونډې ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل افغانستان د سیمې د امنیت لپاره تر ټولو جدي ستونزه ده. پوتین په کابل کې د روسیې د سفارت په خوله کې تروریستي برید ته په اشاره وویل په افغانستان کې د تروریستي بریدونو دوام دا تاییدوي چې په دې هیواد کې تروریستي ستونزې شته. د تیر سپتمبر په 15مه په کابل کې د روسیې د سفارت مخته په چاودنه کې د دوو روسي ډیپلوماټانو په شمول شپږ تنه وغوښتل شول.
پرون په کابل کې د کانکور آزموینې له پیل سره سم د کابل ښار د کاج پر ښوونیز مرکز د برید یو شمېر ټپیانو هم د کانکور په دغې آزموینه کې برخه اخیستې وه. دوی وایي چې په دې آزموینه کې له پوره چمتووالي سره ګډون وکړ او هېڅ شی مخه نه نیسي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي په کابل کې د کانکور په آزموینه کې 10,000 هلکانو او نجونو نوملیکنه کړې وه. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په کابل کې د پنځشنبې په ورځ په زرګونو هلکانو او نجونو د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړ. د دوی په ډله کې هغو کسانو هم په ازموینه کې ګډون کړی و چې په وینا یې په ټپي ځان او مات زړه خو له غښتلو ارادو سره راغلي وو. نونس کلنه زهرا عظیمي د کاج ښوونیز مرکز زده کوونکې ده چې د میزان په اتمه د دغه مرکز په برید کې سخته ټپي شوې وه. زهرا ازادي راډیو ته وویل چې هېڅ شی به یې خپلو موخو ته د رسېدلو مخه ونه نیسي. زه خپله د کاج ښوونیز مرکز له ټپیانو څخه یم، لاس مې ژوبل دی خو بیا هم زه خپلو هڅو ته دوام ورکوم او نن په ازموینه کې ګډون کوم. زه چې له دې پیښې څخه ژوندی پاتې شوم هره ورځ به له پخوا هم زیات کوشش کوم چې خپل هدف ته ورسیږم.
پریسا آزاد د کاج تعلیمي مرکز یوه بله زده کوونکې ده چې پر دغه مرکز په برید کې د غوږ پردې زیان لیدلی دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو ملګرو لار تعقیبوي چې د میزان په اتمه د کابل په لویدیځ کې د کاج پر ښوونیز مرکز په برید کې ووژل شوې. نوموړی تر ازموینې مخکې موږ سره په خپلو خبرو کې ویل چې دا ازموینې ته بشپړ چمتووالی لري.
موږ ډیر هڅه کوو چې غښتلي وسو سره له دې چې شرایط ډیر خراب دی، خو موږ د خپل ملګرو لاره تعقیبوو. له همدې امله نن ازموینه ورکوو او انشاءالله چې ښه نتیجه به واخلو.
د یو کورنۍ لپاره چې د کاج په ښوونیز مرکز برید کې غړي وژل شوي دي، د کانکور ازموینه په ترخه خاطره بدله شوې. د کاج د ښوونیز مرکز د زده کوونکي وحیدی خور چې په دغه مرکز باندې په برید کې وژل شوې، سهیلا حیدری ازادي راډیو ویل چې خورې له ښوونځي څخه عمومي اول نمره فارغه شوه او د کانکور ازموینې ته په بې صبرۍ سره په تمه وه چې خپل د خوښې وړ پوهنځي ته بریالی شي.
زه ډیره خوشحاله وم چې خور مې د کانکور ازموینه ورکوي. موږ د هغې د ازموینې پایلې ته په تمه وو چې څو نمرې اخلي او کوم پوهنځي ته به بریالی کیږي. موږ د هغې خوښۍ او مسکا په تمه وو خو د هغې خوښي مو ونه لیدل. زما د خور ټولګیوالې امتحان ورکوي خو خور مې خپلې ټولې هیلې خاورې ته له ځان سره یوړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نوماد د شمېر له مخې پر کاج ښوونیز مرکز د میزان د اتمې نېټې په برید کې چې ډېری قربانیانې انجونې وې،
درې پنځوس تنه ووژل شول او یو سل لس نور ټپیان شول. وروسته له هغه چې د میزان په څوارلسمه د افغانستان په درې دېرشو ولایتو کې د کانکور ازموینه واخیستل شوه، دغه ازموینه د پنجشنبې په ورځ په مرکز کابل کې پیل شوه.
له خبرونو ور آخوا،
دې برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. اول به له احمد شیبره د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تفسیرې واورو.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د چارواکو وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې ده چې ویلي دي هغه پروژې چې په افغانستان کې د اوږدو جګړو له امله درېدلې وي، اوس پر هغوی د کار زمینه برابره شوې ده او بهرني پانګوال هم کولی شي چې دلته پانګونه وکړي. د ورځپاڼې په باور طالبان وروسته له دې چې په روسش کال واکمنان شول، هڅه یې پیل کړې چې له یوې وسلوالې ډلې د یوه حکومت بڼه خپله کړي. خو دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اقتصاد مخ په شکته روان دی او نړیوالې ټولنې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په مقاله کې وړاندې راغلی دي چې بهرنیو حکومتونو له افغانستان سره خپلې مرستې درولي او د طالبانو پر یو شمېر چارواکو بندیزونه هم لګېدلي دي. د لاس انجلس ټایمز په باور په داسې حال کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وایي افغانستان کولی شي چې د سیمې د هیوادو ترمنځ د اتصال ښه نقطه شي. مجاهد زیاتوي چې دوی امنیت ټینګ کړی دی چې د همدې لپاره نورو هیوادو ته بلنه ورکوي چې په افغانستان کې د اقتصادي حالو څلو زمینه برابره شوې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې د طالبانو له لوري د ټول افغانستان د امنیت ادعا په داسې وخت کې کیږي چې د دوی سیالي اسلامي دولت ډلې په وروستیو دوو اونیو کې هم په افغانستان کې بریدونه کړي دي. د لویدیځ بلې خپرونې ډیپلومات بیا په خپله تازه ګڼه کې د هغو افغانانو برخلیک ته پاملرنه کړې چې له افغانستانه د وتلو نیت لري خو نه دي توانېدلي چې د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د کابل د هوایي ډګر له لارې بهر ته ولاړ شي. د خپرونې په باور د افغانستان د وضعیت په اړه په تیر څه باندې یوه کال کې ډېر څه لیکل شوي دي. له دې ډلې هم د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه، هم د یوه پراخ بنسټ حکومت د تشکیل په تړاو، هم د القاعده او داعش د ګواښونو په اړه، او هم د هغو بشري ستونزو په ارتباط چې افغانان ورسره لاس او ګرېوان شوي دي. خو د ډیپلوماټ خپرونې په باور د هغو په اړه چې د تخلیق د بهیر پر مهال نه دي توانېدلي چې له افغانستانه ووځي څه نه دي ویل شوي، په ځانګړې توګه د هغو خطرونو په اړه چې دا خلک ګواښي. د مطلب په دوام راغلی دي چې یو شمېر افغانان چې څه باندې کال مخکې ونه توانېدل چې په الوتکو کې له کابله ووځي، نن سبا د بهرنیو هیوادو ویزې نشي ترلاسه کولی او دوی د مالي سرچینو له کمبود او د کډوالو د سختو لارو له خطرونو سره مخامخ دي. یو شمېر بیا مشان دي او دا توان نه لري چې د کډوالۍ په سختو لارو سفرونه وکړي. د ډیپلومات په نظر د افغانانو دغه ډله اوس له جدي امنیتي ستونزو سره مخامخ ده، له طبیعي آفتونو سره مخامخ ده او د مخ په زیاتېدونکي اقتصادي فقر، نظامي سیاسي وضعیت او د عادي ژوند د امکاناتو د برابرولو له ستونزې سره لاس او ګریوان ده.
نورستانی ښځې وایي چې له شاقه کارونو ستړي شوي دي. د دوی په خبره چې له سهاره تر ماښامه په پټیو کې کار کوي او یا هم له غرونو د ښځو درانه پیټې راوړي چې همدې سختو کارونو ژوند تریخ کړی دی. په دې اړه پام وکړئ له نورستانه دغه تفصیلي رپورټ ته.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې ښځو ته په کې د کورنو د چارو ترسره کولو ترڅنګ د پټیو، کرکیله، خړوبول، لولور او ژرندې هم ورتر غاړه دي. دلته مرکز پارون کې په لسګونه ښځو چنجونې هم په کې دي، پر رنګارنګ ټوکورونو ملاګانې کلکې تړلې دي او په پټیو کې څوک للون کوي، څوک کښتونو ته اوبه ورکوي او څوک هم د ځمکې پر اړولو بوخت دي. ټولې پر خاورو او گردونو کا کڑی دی. دا مرکز پارون دو تن وسیدون کی حمیرا او زینب
دلتا خزی چی دیر کارنا کوی لکا دا پٹی کارنا کوی دا پٹی کارنا چی دیر مشکل دی لکا قلبه کول، ایوی کول او آخری بلا دا سنو دیر کارنا دی او دا کور کارنا هم کوی مخزینا لرگی را وڑی پٹی کارنا کوی تو هم واچول او پٹی او بکول شو او بیا پٹی کی آغا اضافه یا مزیر واقع و باسی دا طول کارنا خزینا کوی او بلا حاصل چې کله لاسته راشي مثلا جوار چې غنم چې هغه ژرندې ته وړي اوړه کوي دا ټول کارونه د ښځو په سر دي. دا ټول کارونه ښځې خو ډېر ستړي دي، دوی شاکه کارونه نه غواړي.
ملالۍ نورستانۍ چې خپله له پوهنتون فارغه شوې راته وویل په تیرو شلو کالو کې ګڼو نجونو د خپلې روښانه راتلونکي او د اوسنیو سختو کارونو څخه د خلاصون لپاره ښوونځیو ته مخه کړې وه. خو له یو کال زیاته موده کېږي چې هغوی هم څوک له تعلیم او څوک هم له دفتری کارونو منی شوی او تعلیم پورې ټولې تړلې هیلی پر ناهیلی بدلی شوی.
د نوی نسل دا یو امید چې مکتبون ته لاړ شي، انتظان یو څه جوړ کړي، ځان ته خدمت وکړي، نور پس خدمت چې تر څو دي د رواج ته تغیر ورکړي. خو متاسفانه دا یو کال کېږي چې په دې باندې هم دا د مکتب دروازې بندې دي. لومړی خواهش هم نه ده چې ولې ورته دا مکتبونه کولاو شي تر څو دوی یو څه زده کړي، ځان یو ځای ته ورسوي، خپل آینده جوړ کړي او راتلونکي خلکو ته یو څه وړاندې کړي. باید دوی ته حرفوي زده کړې کورسونه دې ورته برابر شي، یو مسافت ورته پیدا شي تر څو دوی جسمن روحن آرام اوسي.
ځایی اوسیدونکي وایي په نورستان کې ښځو ته شاخه کارونه له سلګونو کالو را په دیخوا په غاړه شوي او لا هم دوام لري. د نورستان طالب چارواکي بیوي دوی د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره چمتووالی لري خو د خپلو مشرانو امر ته منتظر دي. د دوی په وینا چې پر ښځو د شاخه کارونو او د نورو ورته دودونو د پای ته رسولو لپاره یې بیلابیل پروګرامونه لاس لاندې نیولي دي. د نورستان د والي ویان سیف الله لټون ازادي راډیو ته وویل
د علما او قومي مشرانو او ځوانانو سره په دې اړه د نورستان والي سیف خانه ناستې شوې دي، مشورې شوې دي چې څنګه کولی شو د نورستان کې د ښځو د شاقه کارونو مخه ونیسو، څنګه کولی شو کورنیو ته بیلابیل اقتصادي فرصتونه برابر کړو. د موسساتو سره ناستې شوې دي، یو شمېر موسساتو په دې برخه کې په کار شروع هم کړی ده چې د حرفوي زده کړو په برخه کې کورسونه شروع کړي دي، په بیلابیلو برخو کې ښځو ته حرفوي زده کړې ورکوي.
په نورستان کې ښځې شاخه کارونو په داسې حال کې شکایت کوي چې له یو کال زیاته موده کېږي طالبانو د افغانستان په زیاتو سیمو کې له شپږم د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکي ښوونځیو ته او دولتي مامورین یې دفترونو ته له تګ منع کړي دي، چې همدې محدودیتونو په هیواد کې د ښځو ژوند ستونزو سره مخ کړی دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس هم د تاسو پیغامونه خبرو.
د هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ خبر سره کوم. د اسلامي امارات څخه زموږ دا غوښتنه ده چې از موږ به چې دي پر 200 متره دي مصرفونه مو کېږي او بند راته راخېږي. دغه د ولی یو ترتیب دی راته برابر کړي. دا د ولی خبره وختي کې هم سوې وه، اوس هم خبرې پر شروع دي. خو دا اوله ساتلس کاله کېږي چې پر دې باندې دا خبرې شروع دي چې واله درته کاږ واله درته کاږ. تر اوسه خبرو هېڅ دغه نه ورکړې نتیجه. نو زموږ د دې څه دغه هیله ده چې معنا موږ ته دا واله وکاږي. وسلام.
دا دادا راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته خدای د وکشټول او جوړي. زما پیغام دا دی چې د تیر نظام کمانډو او سپیشل فورس امریکا ورسره نظواني وکړه، پرې خوسته وی نه ایسته او ستونزه کې دي. نو اوس په دې باندې روس کار شروع کړی دی چې ویسي او د اوکراین په جنګ کې استفاده تر وکړه.
لغمان ولایت څخه د سلطان غازی بابا خارګوټي څخه ان الله یما په لغمان ولایت کې د سلطان غازی بابا خارګوټي کې کومه سروي د ډبلیو پی له خوا روانه ده. دا پرمایشتي ده او هیڅوک مستحق نه نیولې. کومې کونډې چې بیخي نارینه سرفرست نه لري او سیاسر لري او هیڅ قط تهن روره ټول کله تاییدي کوي چې دا نارینه سرفرست نه لري. داسې خلک یې نه دي نیولې، ټول پرمایشتي دي. خلک ورته په موټرو کې راځي، نمونه ورته ورکوي، هماغه نیول کېږي. لستې ورسره دي، د موغ لستو مطابق روره دی، په خپلو لستو کې راسي. هیڅوک مستحق نه دي نیولې.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام دا غزمر پیغام دی تر لوړو چارواکو ورسی. په هلمند ولایت کې د ناوې په ولسوالۍ کې اوس داسې چمونه د خلکو سره کېږي چې ټول ناوې ته په داسې سترګه ګوري چې وایي دا ګرد حکومت خلک وه. نو هر څه سامو شی چې دی چې راسي د ناوې خلکو ته نه ورکوي، وایي دا د زاړه حکومت خلک وه. دا زموږ پیغام دی تر لوړو چارواکو ورسیږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421. شمیره بیا تکراروم 00422111421. دوستو یو.